دوی مینی مایته راورسیدو په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه. نن پاکستان یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بخت سره اژانس د طالبانو د اطلاعات او کلتور د ریاست چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو لاله د باروړونکو موټر چلونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه ده. افغان پانګوال میرویس عزیزی وایي پر اتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د برېښنا او اوسپنې د پټلۍ د جوړولو په برخه کې بلس میلیارډ ډالر پرځښت پانګونه وکړي. میرویس عزیزی چې په دوبۍ کې د مهمو شرکتونو څښتن دی په افغانستان کې دوی لوی بانکي شبکې هم لري. اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړي. د غزې پر تړنګې د جګړې نن نه نویو مورز د هلته بشري وضعیت کړکېچندې او مخابراتي سیستم هم کار نه کوي. د دې جګړې د پراخېدو ویره وروسته تر دې ده چې نن امریکایي ځواکونو سار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نور سیمې په نښه کړې دي. پر حوثیانو چې په سر سمندرګي کې تجارتي بېړې په نښه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو لخوا بمباری شوې. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې خپل غچ واخلي. او په تایوان کې نن د ولسمشري او پارلماني ټاکنو لپاره رایه چونه پیل شوې ده. د انتخاباتو د چین د جګړې اصول د لارې د خپلولو په سترګه کتلې. د انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ پر دې جدري د خپلې واکمنۍ لپاره فشارونه زیات کړي دي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
The communities here used to rely on the income.
د ننګرهار ضرورت ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حد د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول.
دا چې د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بیوزلۍ علت کڼلای شو په دې اړه مو د امریکا غږ رادیو د انګلیسي برخی له خبريال اکمل داوی سره مرکه کړي ده.
طالب مشران په دې باندې پیژې چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندي او خلک هڅوي چې غنم وکړي د غنمو بیا تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږي.
د سیمیولا په نوم یو معتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشي په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
زما کوم نوم نامو نشان درلوده ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې هم غیر ادم خوړم. د اعتماد څه ده په کاروبار کې غټرین قوت د کاروباری ده. د بار مې څه خوړم نور زه تیڅ اعتبار نه کاروبار مخکې نه زی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې ووري چې د جمیلی وړوکی زوی خار ته لراتک سره پر لپسې زاړي دا چې ولی دا به په ډرامه کې ووري.
وو خزی دی ماشوم کو مغزر او خړل دا ولی نه غلای کوي.
تی نه ګوري وسړیا چې لږه کې مینه ده ښکته کړی او دوه ساعت کې چې په غې کې ګرځاو
څه ټکا ور باندې پریوتی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو لکخت منه کولو سره اقلیمی بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېری کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالي سرچینه وه د دې کښت له منع کولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډي هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اوتونبایوا تازه په کابل کې د ایران سفیر سره تلیدلو ورسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښوولی دی. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income from
د ننګرهار زرودات ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منشول. له اقلیمي بدلون سره د توندو بادونو، سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. دغه ډول پورستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرونو راستنېدلو پر سرچینو ډیر سیوری غوړولی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان سفیر سره تروستي ملاقاتونه ورسره پر خپل اکسپانډ کړي. د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی او د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهم ملا عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسیږي باید هم دا وسره د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي.
نن چې ساري وخت دی باید موږ خپل ولستم تاوان ونه رسو. داسې ونه سي چې هغه بیچاره بیا بل کښت هم نسي کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای سي نه بل شی کرلای سي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاری فصیح الدین ویلي د پخوانی کلونو برعکس سږ کال په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرل سوي و. د غوښتنه کړي چې باید په راتلونکي کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
آیا پوهیدل است؟ ایا په هیدل اس اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبري واورو.
نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته نور ته ضرر رسول نشته. او هم دارنګ الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بایدیکم الى التهلکه، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره ما مواجه کوي. لہذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقی، نو در ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت، د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق برد مواد مخدر دی دوی ته جزا ور.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونونس 22 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 شپګنی منځنۍ سپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرونو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارډ ډالرو نه تر 2.5 میلیارډ ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې پاغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت تر لاسه کوي، دا ډیره پیسه نه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را پدې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کومه څېړنه یا سروې نه ده سوې، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارډ ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غمرې
طالبان د دویم پرلپسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کانفرانس کې ویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره ستري بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیا تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ور باندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي. د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډیری ستری اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اوریدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږه په کال کې 1 میلیارډ ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنه کې نارضایتي رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم ګواښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکاری او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشئی موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوي څونه کولی شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې ده هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړي دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډیر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پریکړې په کلکه غندلې دي. تاسو به اوریدلي چې ان د اسلامي هیوادونو استازي چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړي دي، طالبان نو دغه پریکړه غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کوم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کومي اساسي اندېښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت پر رسمیت باندې وپیژني. د طالبانو ستونزې چې له نړۍ سره دي هغه نورې دي، سترې دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشئی مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي. نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او لوزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکبله انس کولای چی د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنی لاندې په افغانستان کې حکومتي ادارو سره مستقیمه مرسته وکي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1999 کال راهیسی د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوی دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولې دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیل او قاچاق له اړخه اندیښنه لري، په ځانګړې توګه له دې کبله چې ویل کیږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګری ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ته ګواښ رسوي. دا هغه څه دي چې امریکایي چارواکو په اړه ویل دي له اړخه جدي اندیښنې لري. خدا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې شته او لاید باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او په رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړي. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل کسی دې وغوښتل سي په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالی مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد او وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاری د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې او دلیل هم دا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقوقو اندیښنې چې ستاسو د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندیښنې ستر پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې د بیل ملا هیڅوک د خبري حق نلری، دیموکراسي پرشکی لمنځت لیدا. طالبان خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نارا څرګندېږي پر خلکو باندې تحمل کړی دي چې اواز فرامین ور کوي، امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نور کوي. نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري. طالبان رژیم به داسې ښکاری چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساسي کړی چې دي هغه وکولای شي چې مومي اندیښنو ته ځواب ورکړي، د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي او د ترهګرۍ په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بیوزلۍ له امله بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغه مخته
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو سمې ولا چې له 12 ټولګي څخه فارغ او په خوای د موټرو خرڅولو دفتر درلود، د نه اهل ملګرو له لاسه موتات شو. د چې په شپږو کلونو کې یې بیلابیل نشئی مواد کارولي وای چې د نشو له امله یې زرګونه ډالر زیان کړی او اوس دومره بې اعتبار سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغانۍ باور هم نور باندې کوي. دا چې سمې ولا خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمل نور لسړه و ستونزو سره مخ شوې دي، دا بخپله د لخلې څخه واورو.
لکه زره کې په کور کې جګړه راغله، بس بار روته لملګرو راته دې داسې ځوان نه خو راځه د نن د یو پان وخه ته پان وخه لره را مغه پان شروعات د نشو مې وڅ بل اخر د سې ورځ راغله سې 400 تمه لا سوچو تابلیټ سولو تابلیټ کا پرې غبلین زیګا پورته چوي اغم چې خوړل 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 داسې ورځ راغی چې د پخو نه د هغه نه اخلاص کړلو، زنګنونو نه د هډوکو نه ختم کړلو، په کورو غورځېدلو، سترګو دیدم کم سو، د وجود رېږدېدل موږ ته پیدا سو. کله چې د کورنۍ راباندې پوه سوله نو داسې چلند راسره شروع سو چې په کور کې به یو مسله وله موږ به بیخي په هغې مسلو کې یادېدلو نه، بیخي به موږ بهر د هغې مسلو نه ولدې. زما په کاروبار نشې ډېر غټه تاثیر وکړه. اول تاثیر یې چې راته وکړې زما اعتبار یې وخوړه. زما کوم نوم نام و نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې همه غیر رانه وخوړه. دا اعتماد چې ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده، دا غیر رانه وخوړه. اعتبار مې چې وخوړه نو نور زیاتېږي چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنکروزر ماته ودروه، کلي اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه. خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشه یي سوی یم، اول خو دا اعتبار مې مانه لاړه. چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې یا د خپلو په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو، نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار وو هغه لاړه، د بین نه لاړه. زه تی نور هم نشه کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټره به راسره ولاړل، اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم، درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېرې وختونو کې به داسې موږ به نه هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کړلی دي، داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده، سړی په خط کې راته 2000 لیکلي دي. ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دې خط کې. چې کله ښه په سور سوی مې پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړلو، د ورور دا خو 2000 دي، ما ته خو 2800 خبره کړې ده وروره. دا د شستی خیدم زهر کړې ده، ټوله خبره دې خلاصه کړې ده. همداسې غټه ضربه وله نو همداسې یو دفعه نه دوه پیرې نه ډېرې نه پیرې داسې او مشکلاتو کې سر د شار سوایم. جګړو ته خبره وتلې، جرګو ته خبره وتلې، داسې چې بار له هغې نه کومې خسارې ما کړلي دي ځان سره، چې ځان ته به موټر واخیسته مقصد سرسره کوي به مې کار کوه، موټر به راغی بس خصوبه به مې کته بس سو په څو دونه بس جګړه به مې نه کوله، موټر به مې صحیح نه چک کوه. نو دې موټر به مې چې واخېسته خرڅ به مې کړې، وخت به مې کتلې ضرور غټ جنجال به غوښتی ولم چې هغه به لاندې نه شړېدلی و، یا به هغې باندې بل هغې جیګ سوی شاسي به جیګه سوی ولپې. لا تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یمه دا جوش چې ځوانۍ دی دي ما په دې وخت کې زه باید ډېر مست اوسم. فکر وکړه د شپږ اتیا کلن او اتیا کلن سړي نه هم دغه زر کمزوری ځان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واورېدل چې د سمیولا په نوم یو معتاد د نشو له امله زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چی جمیله او غالي عبدون کې مور دا او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلی کې اوسېدل، خو له کومې ورځې راهیسې چې خار ترا کډه سوي دي نو ماشوم یې پر لپسې زاړي. ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري، خو بیا هم هیڅوک یې د زړه په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د زړه علت څه دی او اصل کیسه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وو خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل، دا ولې نغلی کوي؟
ته نه ګوري وسړیا، چې له غېږې مې نه دی ښکته کړی. هو دوه ساعته کېږي چې په غېږې ګرځوم.
څه ټکه ور باندې پرېوتی؟
نه پوهېږم، له کله چې ولسوالۍ ته راکډه شوي یو پرله پسې ژاړي، بیخي خوله نه ده بنده کړې.
وږی به وي، لږ شیدې ورکه.
شیدې خو ورکوم خو نه روي، بیخي خوله مورته نه ور وړي.
ته یې وګوره، په نس خو به یې درد نه وي.
نسې داسې پوست دی لکه وریښم، نه پوهېږم چې ولې یو دم داسې شو.
څه سپیرکۍ او خواږه ولني ورکه، ګوندې ورسره ښه شي.
دا مې څوام ځل دی چې کپه ورکوم، هېڅ نه ورسره ښه کېږي.
ته به خوبی نه وي؟
ته به یې له کومه شوه؟ ګلۍ یې غوندې یخ پخ دی،
سار وی ډاکټر ته بوزو نن یې درې مشفه ده چې ژاړي لیونی کړو
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کیږي زه یې سمه لیونی کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه خوره په دغه چوکۍ کې نه څو دی وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ای وی ګورې
ښه ښه تیر راکټ ښه ښه دا هم سم دا هم نورمال صحیح د کولمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هیڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم
دا ده ډاکټر صاحب
خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې وو
ښه ښه هلته مالک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه ومه ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي
خواښې د زوی څنګه ارامه وه
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډیر نارامه و خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته را کډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوي
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دی راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کیدی شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پی اخته کیږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي هغه مې راوخورئ او زه مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج یې کیږي مونږ په شفخانه کې اوس بستری کوو
یا الله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شوم زه څنګه مور یم ما خو په خپلو لاسو خپل ځای په تریاکو اخته که خدای څه وکړم
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی